ډیر مننه راشمین اوریدونکو ته زما له خوا سلام د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې افغانستان د هغوی هیوادونو په سر کې راوستي چې د ژورنالیستانو په وړاندې د سوي جنایتونو په څېړنه کې ناغېړي پکې زیاته ده. دا مو د سر موضوع ده. په دې وساته خبرونه کې نور مسایل هم څېړو. نن جمعه ده، د لړم یا قرب میاشتې 9 اکتوبر 1 تر خبرونو وروسته د راپورونو برخې ته ورځو. بدخشان ولایت کې چارواکي د شلو وسلولو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کاپیسا امنیه قومندان له 2 نورو کسانو سره ټپي سو. آذربایجان د هغو 9 سرتیرو مړي چې په لنجمن سیمه ناګورنو قرباخ کې د جګړې په نتیجه کې وژل سوي وو ارمنستان ته پرون وسپارل. د بدخشان ولایت چارواکي وایي د یفتلی بالا په دوآبه سیمه کې پرون 60 وسلول طالبان په هوایي برید کې ووژل سول. د بدخشان د امنیه قومندانۍ ویان ثناءالله روحاني ازادي رادیو ته وویل
هوایي ځواک پر هغه سنگرونو چې پخوا د ولسي پاڅونوالو او طالبانو هغه سیمه نیولې وه برید وکړ چې د طالبانو نږدې 1.5 مورچې ویجاړې شوې او د دولت 60 وسلول مخالفان وژل شوي او 9 نور ژوبل شوي دي.
طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. راپورونه وایي چې طالبانو نږدې 2 اونۍ مخکې د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد ښار په 8 حوزه کې د برفتل سیمه نیولې وه. د کاپیسا ولایت امنیه قومندان فرید احمد مشل له 2 نورو سره د طالبانو په غلچکی حمله کې ټپي سو. د کاپیسا د امنیه قومندانۍ ویاندوی عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه پرون مازیګر وسوه.
کومندان صاحب د الاسای ولسوال د لیدو لپاره تللی و. کله چې بیرته راستنېدو د الاسای او تګاب ترمنځ د کورغل په سیمه کې د دښمن له لوري غلچکې برید وشو. 2 ساعته جګړه وشوه او له بده مرغه کومندان صاحب د پولیسو د امنیت مدیر او یو سرتیری سرسري ټپیان شول او د کومندان چلوونکی شهید شو.
طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. بلخو په پروان ولایت کې چارواکي وایي چې 15 تنه یې د 28 کلن کس د وژل کېدو په تړاو نیولي. د پروان د امنیه قومندانۍ د مطبوعاتي دفتر مشر سلیم نوري ازادي راډیو ته وویل پولیسو دا کسان د چاریکار شر په 11 ناحیه کې د پنجشنبې په ورځ نیولي. راپورونه وایي تر دې 2 ورځې مخکې یو ځوان هلک په چاریکار کې په ډزو وژل سوی و. د دې پیښې علت او انګیزه تر اوسه روښانه نه ده. آذربایجان د هغو 9 سرتیرو مړي چې په لنجمن سیمه ناګورنو قرباخ کې د جګړې په نتیجه کې وژل سوي وو ارمنستان ته پرون وسپارل. دوړو لوریو د دغو مړو د سپارل کېدو خبر تایید کړی دی. دا په اصل کې ده چې باکو او یریوان یو او بل د هغه دریم اوربند په ماتولو تورنوي چې د واشنگټن په منځګړیتوب ورباندې موافقه سوي وه. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاند وویل یریوان یو ور بیا چمتو دی چې د آذربایجان د سرتیرو مړي هغه هیواد ته تسلیم کړي. تمه کېده چې د دوړې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د مینسک ډلې دغه راز د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان لاستازو سره پرون په جنیف کې وګوري. خو وروسته راپورونه راغلل چې دغه کتنه لږ تر لږه د یوې ورځې لپاره ځنډول سوې ده. پر لنجمن سیمه ناګورنو قرباغ د آذربایجان او ارمنستان جګړه د سپتمبر پر 20 پیل شوه. بیلاروس له روسیې پرته له نورو ګاونډیو هیوادونو سره خپلې پولې وتړلې. دغه اقدام د الکساندر لوکاشینکو تر هغو هڅو وروسته کیږي چې په بیلاروس کې پر لارو او سړکونو د مظاهرو د ختمولو لپاره پیل کړي دي. مظاهرې د بیلاروس د ولسمشري د لنجمنو ټاکنو د نتایجو پر خلاف چې لوکاشینکو یې په نتیجه کې بریالی اعلان سوی پیل سوي دي. د دغه هیواد د سرحدونو د کنټرول کمیټې پرون د هغه څه په پلمه چې دوی د کورونا وبا بللې له لاتویا، لیتوانیا، پولینډ او اوکراین سره د خپلو سرحدونو د تړلو خبر ورکړ. خو داسې ګنګوسی دي چې دغه اقدام شایي سیاسي انګیزه ولري. د سرحدونو د کنټرول کمیټې ویلي یوازې د بیلاروس وګړي او باروړونکي موټر کولی سي د مځکنیو چک پوینټونو له لارې دغه هیواد ته ننوځي. د بلغاریا جمهور رئیس وروسته تر دې ځان قرنطین کړ چې د دفتر رئیس یې په کورونا وایرس اخته وبلل سو. د دې هوا جمهور ریاست ویلي د جمهور رئیس رومن رادیف د دفتر رئیس دمیتار ستویانوف د پنجشنبې په ورځ په کووینونس ناروغۍ اخته وبلل سو. د بلغاریا د جمهور ریاست په وینا ستویانوف د اکتوبر 16 نیټې راهیسې په دفتر کې نه و او د جمهور ریاست له کارکونکو سره وروستی تماس درې ورځې مخکې و. د دې هیواد صدر اعظم بویکو بوریسوف او د مرکزي بانک رئیس دیمیتر رادیف هم په کووید 19 ناروغۍ د اخته کېدو له کبله په قرنطین کې دي. بلغاریا پرون په دې هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره پوهنتونونه، لیسې او نایټ کلبونه د دو اونیو لپاره وتړل. په دې هیواد کې تر اوسه تر 45 زرو زیات کسان په کورونا وایرس تخته شوي چې نږدې 1200 تنه یې د ناروغۍ مړه کړي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 6 دقیقې کېدونکې دي. د خبرونې د راپورونو برخې ته ورګرځو. په افغانستان کې ژورنالیستانو ته پر ورپېښو ګواښونو یوې نړیوالې کمیټې اندېښنه څرګنده کړې ده. په افغانستان کې دننه د خبرلانو د ملاتړ ځینې ادارې وایي
د قتل او اختطاف او هغه تهدیدونه چې د مرګ ګواښونه دي، دا د طالبانو د داعش لخوا او د نورو مسلحو مخالفینو لخوا کیږي.
په کندهار کې د پانګوالو ستونزې هم څېړو.
درې مستون زمو ګسترده اداري فساد په دولتي ارګانو کې، څلور مستون زمو د زیربنان شتون، د پنځم مو امنیت.
په بهرنوي موضوعاتو کې اوري چې په یوه تازه راپور کې د ماشومانو پر زده کړو د کورونا وبا د خپرېدو اغېز څېړل شوی. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرونې من اړۍ او کور کلی. د خبرونې د سر موضوع د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې راوستی چې د خبریالانو په وړاندې د سویو جنایتونو په څیړنې کې ناغېړي پکې زیاته ده. د څار د نیویارک میشتې ډلې له مجازاتو د خوندیتوب د 2020 میلادي کال په لیست کې د افغانستان په شمول 12 هیوادونو یاد کړي چې د ژورنالیستانو د قتل ګڼې پېښې پکې سمې نه دي تعقیب شوي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت بیا وایي چې د دې هیواد حکومت د ژورنالیستانو په وړاندې د سویو جنایتونو د قضیو د څیړنې لپاره یو لړ اقدامات کړي دي. اجمل ان نور تفصیل وړاندې کوي.
افغانستان، پاکستان او روسیا د هغه هیوادونو په ډله کې دي چیرې چې د ژورنالیستانو د قتلونو ګڼې قضیې ناڅېړلې پاتې دي. افغانستان د سومالیا، سوریې، جنوبي سودان او عراق سره د سر په 5 هغه هیوادونو کې یاد شوی چې د نفوسو شمیر ته یې په پام د ژورنالیستانو د قتلونو له پلوه تر ټولو د بد وضعیت لرونکي بلل شوي. د دې کمیټې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د ژورنالیستانو د قتل 14 ناڅېړل شوي پیښې په تیرو 10 کلونو کې ثبت شوي دي. په افغانستان پسې په دې لیست کې مکسیکو، فلیپین، برازیل، پاکستان، روسیا، بنگلاديش او هندوستان یاد شوي. په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د دې رپورټ د خبرېدو سره هممهاله یو ځل بیا ویلي چې خبریالان په دې هیواد کې له زیاتېدونکې تاوتریخوالي سره مخ دي. د دې کمیټې رئیس صدیق الله توحیدی
دغه رسیدګي او بررسی دغه دوسیې مشکل کار ده. په دې اساس چې کله خبریالان دغه مشکلات ثبتوي رسما حاضرېږي چې دعوه وکړي، کله دوی په خپل نه حاضرېږي فکر کوي چې د نور مشکلاتو سره مخامخ کیږي. د قتل او اختطاف او هغه تهدیدونه چې د مرګ ګواښونه دي، دا د طالبانو د داعش لخوا او د نور مسلحو مخالفینو لخوا کیږي.
د خغلی توحیدی په وینا په روان میلادي کال کې په افغانستان کې شاوخوا 4 خبریالان وژل شوي او د خبریالانو سره د زور سیاتي لشپیتو زیاتې پیښې ثبت شوي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویان صابر مومند وایي چې حکومت د خبریالانو په وړاندې د ترسره شوو جنایاتو د قضیو په څیړنه کې ځینې ګامونه اخیستي.
ولسمشر د دوهم مرستیال په ریاست مشترکه کمیټه رامنځته شوې ده. هغوی په خپل وخت سره جلسې کوي او ټولې قضیې چې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالي یا هم هر ډول خشونت قضیې په دغه مشترکه کمیټه کې تر بحث لاندې نیول کیږي.
د ژورنالیستانو د خوندیتوب د نیویارک میشتې کمیټې د 2020 کال په لیست کې 12 هیوادونه د ژورنالیستانو په وړاندې د شو جنایاتو په څیړنه کې د ناغېړۍ مخکښ بللي. د سی پی جی په وینا په تیرو 10 کلونو کې په نړۍ کې د ژورنالیستانو د قتل د ناڅېړل شوو قضیو په سلو کې اتیا په دې 12 هیوادونو کې دي.
د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه وایي سیاستوال د کاروبارونو مشرانو او د سیاسي او جنایي ډلو نور ځواکمن لوبغاړي د منتقد او تحقیق کوونکو خبریالانو د خاموشه کول لپاره له زور کار اخلي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب د څار دی ډلې ویلي اداري فساد کمزوري بنسټونه او د وژنو د دقیقې څېړنې لپاره د سیاسي ارادې نشټوالی هغه سببونه دي چې په دې هیوادونو کې د ژورنالیستانو په وړاندې د زور زیاتی په څېړنه کې د ناغېړیو سبب شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د سهار 8:00 او 11 دقیقې کیدونکې دي. د دوامدار برېښنا نشټوالی، ناامنی او اداري فساد لا هم په کندهار کې د کورونیو تولیدات او پانګونې په وړاندې لوی خنډونه ګڼل کیږي. د کندهار صنعتکاران او سوداګر وایي چې دغه ستونزې د دې سبب سوي چې له شاوخوا 233 فابریکو څخه 33 فابریکې وتړل سي. صادق رښتنی جزئیات لري.
لدی جنراتور څخه د پایپ جوړولو د یو فابریکې لپاره برېښنا برابرېږي. د کندهار په صنعتي پارک کې د ګلنواز شوانی په نوم د یو سوداګر په دې فابریکې کې چې برېښناوي 110 کارکونکي او چې برېښنا نوي یوازې 10 کارکونکي کار کوي. ګلنواز شوانی:
موږ په فابریکې کې چې حالات نورمال یا برخولو تقریبا 110 کسه کار کوي، خو اوس موږ هغه 110 کسه رسولې.
شاغلی شیوانی 15 کاله مخکې د 2 میلیون ډالر په ارزښت د پایپ جوړولو په دې فابریکې پانګونه وکړه، خو چاره هسې چې هله درلوده په نو لاړې.
ماول ستونزې موږ د برېښنا نشتون دی، دوم ستونزې د شریک قبالو د نشتون دی، درېم ستونزې مو ګسترده اداري فساد دی په دولتي ارګانو کې، څلورم ستونزې مو د زیربنا نشتون دی، پنځم مو امنیت.
د شیوانی په وینا افغانانو سره پیسې او فکر سره او فرصتونه ورته برابر سي په بیلابیلو برخو کې افغانستان په کور بسیا کولای سي. د برېښنا او نامنی ترڅنګ د کورونی تولیداتو لپاره د یو باثباته مارکیټ نشټوالی هم پر کورونی تولیداتو ناوړه اغیز کړي. د کندهار یو صنعتکار خلیل رحمان:
مهمه خبره د بازار مول تولیدات لرو ولې فروشات په هغه اندازه چې مول تولیدات لرو په نیمه اندازه فروشات نه لرو.
دا افغان صنعتکاران وایي له بهر په ځانګړي توګه لګاونډوي هیوادونو څخه په وارددونکو توکو د ګمرکي محصول کموالی یو له غلاملون څخه دی چې د کورونی تولیداتو بازار خراب کړي. یو بل صنعتکار عطا محمد د برېښنا تر نشټوالي ورسته د خپل دوه مستون زبولي:
دوه مشکل مو دادي چې موږ اکم شي چې خودکې پاله روپ ملکي دا هغه په مقابل کې واردات را روان دي او هغه تروپ نه جګیږي.
کندهار کې د امحال یو سلاته شفته فابریکه فعالې او درڅ لويش نوري غیر فعال دي. د کندهار د صنايي خوني مرستيال نعمت الله نعمت وای ډیر خلک ستا چې پنګونی ته چمتو دي، خو شرایط ورته برابر نه دي.
موږ د برېښنا د کمبود سره مخ یو او موږ چې کوم برېښنا په کافي اندازه باندې نست تر اتیا څخه ډیر مراجعین موږ لرو چې هغه غواړي پنګونه وکړي. متاسفانه په دیواله سيزه کې په کندهار کې یو متر ځکه د صنعت لپاره نه ده توزیع شوی او دا مازلام داسې پاته ده چې خلک باید دوام لاس دریم لاس په تور بازار کې د ځکه رانیسي، ولی صنعت باید ځکه ورنه کوي.
د کندهار والی حیات الله حیات د صنعتکارانو ستونزې تاییدوي او وایي چې د ځمکې د کمښت په برخه کې د صنعتکارانو لپاره په دامان ولسوالۍ کې پر 950 جریبه ځمکه نوی ښارګوټی جوړیږي. ښاغلی حیات د برېښنا ستونزې ته په اشاره وایي چې کندهار ته د وارداتي برېښنا پر اتاک سره او د سولري برېښنا د تخنیکی وسایلو پر رسیدو سره به د صنعتي پارکونو د برېښنا ستونزې هم حل شي.
یغه ماشينري کابل تر رسیدل انشاء الله کېدې شپه یوونه دوه کې راشي چې هغه ناس شي ان شاء الله د مریض برېښنا نام چې هغه ځانګړي د صنعتي خارګوټو د پاره تمرکز دا او چې اکثریت پر خېدو ته ورکول شي هم د ستونزو بیره فشي. نامنی تاسو معلومه ده چې یو په صنعتي خارګوټی نه په متاسفانه په ټول ولایت کې نام نشته. من کوښښ کوم چې صنعتي خارګوټه د دغه نوې سروې او یا د تصفیه په حساب باندې چې یا واره د مرز معلوم من حتی د تلوالو چې د دینه دیوال تاو ترڅو د دوه امنیت خوندې شي.
کندهار د صنعتي فابریکو په شمول شاوخوا 1.5 میگاواټ برېښنا ته اړتیا لري چې اوس یوازې د هلمند لکجکي څخه 3 میگاواټ برېښنا ترلاسه کوي چې هغه هم وخت په وخت په معلومو او نامعلومو سببونو پارچاویږي. دغه راز 15 میگاواټ برېښنا په دامان ولسوالۍ کې د سولري پاور پلانټ څخه ترلاسه کیږي چې د تخنیکي وسایلو د نشتوالي له خاطره ډېر کله فعالیت نسي کولای. د غزنی څخه کندهار ته د وارداتي برېښنا د انتقال چارې هم چې 2 کاله مخکې پیل شوي د کرونا وبا د خبرېدو سره په ټپه درېدلي.
په کندز ښار کې د مسګری زوړ صنعت د ختمېدو په حال کې دی. د کندز مسګران وایي له ګاونډیو هیوادونو څخه د پریمانه ارزانه فلزي شیشهیي او پلاستیکي لوښو واردات سبب سوي چې خلک د مسی لوښو اخیستلو ته زړه ښه نه کړي. اجمل آرین راپور لري.
د 45 کلن غلام حسین د مسګرۍ دا دکان یو مهال دلته د مسګرۍ یوازې دکان نه و، بلکې د کندز ښار په دې کوڅې کې د مسګرو ګڼ نور دکانونه هم وو چې اوس مهال تړل شوي او ځای نورو شیانو نیولی. د مسګرۍ یا مسی لوښو د جوړولو کاروبار دلته اوږده ماضي لري، خو د غلام حسین په وینا له هغې ورځې چې ښیښهیي پلاستیکي او فلزي لوښي عام شوي د مسی لوښو بازار کم شوی او ورسره دلته د مسګرۍ صنعت هم په ختمېدو دی. غلام حسین وایي د مسګرۍ په کار کې ورته پخوانۍ ګټه او خوند نشته، خدا چې دا کسب ورته له پلار او نیکه په میراث پاتې دی نو ځکه دوام ورکوي.
سابق د 25 دوکان بود، دغه 25 دوکان یک دوکان مونده.
په خوادل تل 25 ډیر د مسګری دوکانونه موجود وو، خو اوس مهال یوازې یو دوکان پاتې دی، ځکه هغه لوشي چې د بهرنیو هیوادونو څخه راځي زموږ بازار یې له منځه وړی دی او دغه صنعت مخ په ورکېدو دی.
غلام حسین سره ورور حشمت الله په دې دوکان کې کار کوي او وایي یوازې د خلکو په فرمایش یا غوښتنه ځینې مسی لوښي جوړوي چې هغه کم دي.
ایر همې مردم اوسنې بدخشان میبره مردم های دورده است که چون
د مسی لوښو پیرودونکي کم سوي دي. زموږ تولیدات په کم اندازه په کندوز ښار کې خرڅیږي، هغه هم د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي رانیسي، خو د بدخشان او تخار ولایتونو د لرو پرتو سیمو کې لا هم ځینې خلک مسی لوښي کاروي، لکه چای جوش او مسی چای بری.
حشمت الله وایي مسی لوښي په بېلابېلو وزنونو جوړوي. د بېلګې په توګه د یوې چایجوشې وزن 2 کیلوګرامه دی چې دوی په بازار کې 2000 افغانۍ پلوري، خو خلک ولې مسی لوښي نه اخلي؟ د امام صاحب د ولسوالۍ اوسیدونکی صدیق الله وایي مسی لوښي په لاس جوړیږي او په بازار کې په عصري فابریکۍ بڼه د جوړ شوو لوښو څخه یې بیه لوړه ده.
د کور وسایل دې لپاره نه اخلو چې د یو قیمت ډېر ګران ده. چینایي مالونه دوکانو کې راوتي نو هغه په ښه مناسبه بیه موږ اخلو، خریداري کوو.
د کندز د سوداګرۍ او صنعت ریاست چارواکي بیا په هیواد کې د آزاد بازار موجودیت د مسی لوښو په څیر د دودیزو صنعتونو او ځینو کورنیو تولیداتو پر وړاندې ننګونه بولي. د دې ادارې رئیس غلام علي د زاده کندز کې د مسګرو د اندېښنو په اړه وویل:
وزارت صنعت او تجارت د قسمت همکاري خود اعلان کرده.
د سوداګرۍ او صنعت وزارت له مسګرانو سره خپل همکاري اعلان کړي. موږ له مسګرانو سره له نږدې اړیکې او همکاري لرو او ستونزو ته یې توجه کوو. ان شاء الله د مسګرۍ صنعت د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره خپلې هڅې کوو.
خو اوس چې له ګاونډیو هیوادونو څخه په معاصرو فابریکو کې جوړ شوي رنګارنګ فلزي ښیښهیي او پلاستیکي لوښي افغانستان ته راوارېدېږي او بیې هم ارزانه دي، ستونزمنه به وي چې غلام حسین ته له پلار نیکه په میراث ورپاتې د مسګرۍ دا پخوانی صنعت په هماغه پخوانی دودیزه بڼه دوام وکړي. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندز.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو.
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپه او اف ام 100.5 چپه.
تاسی ازادی رادیو ته غوږی است او زه به اسمت سروان راته وای چی د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلی.
د بریتانیا مل ورځپاڼې د هرات په مرکزی محبس کې د بندیانو د شخړې په اړه لیکنه خبره کړې ده. ورځپاڼې د دغه زندان عکس چاپ کړی او لیکلی دی چې د افغانستان په دغه لویدیځ ولایت کې چې له ایران او ترکمنستان سره په پوله کې دی 2500 بندیان ساتل کیږي. د هرات په مرکزی محبس کې د چهارشنبه په ماښام بلوا پیل شو او تر نیمې شپې دوام وکړ. د هرات د چارواکو په وینا شخړه هغه مهال پیښه شوه چې امنیتي ځواکونو د محبس پلټنه پیل کړه. د دوی په وینا ځینو بندیانو د امنیتي ځواکونو له لوري له تفتیش سره مخالفت وکړ او په نتیجه کې شخړه رامنځته شوه. په هرات کې د بشري حقونو د کمیسیون رئیس عبدالقادر رحیمی وایي چې خپل پلاوی محبس ته استولی چې د پیش حال ځان ته معلوم کړي. سره صلیب هم ویلي چې یو څلور کسیز پلاوی ګمارلی چې د دې پیښې په اړه تحقیق وکوي. استرالیایي رسنیو او د کرکټ ځانګړو ویبپاڼو د استرالیا د کرکټ په غوره لیګ کې د یو کم عمره افغان لوبغاړي د ګډون په اړه لیکنې خپرې کړې دي. دا سلمکی احمد نور نومیږي. په 2015 میلادي کال په کابل کې زیږیدلی او سپینر باولر دی. د احمد نور په اړه دا هم ویل شوي چې کنلاسی باولر دی او تیر کال یې د 19 کلنو په نړیوال جام سیالیو کې برخه واخیسته او سشکال د خپل هیواد په لیګ کې ولوبید. استرالیایي رسنۍ وایي چې د میلبورن رینګ ګاردز لوبډله له نږدې یو کال راهیسې غواړي چې احمد نور واخلي. د استرالیا د کرکټ غوره لیګ یا بیګ باش د دسمبر په دریمه پیلېږي او د افغانستان لشتلشه درې تکړه لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن به هم پکې برخه ولري. خو د احمد نور پاړه رسنه یو ویلی چې نوموړی ډیرو کسانو نه دی لیدلی او دا پخپل یو امتیاز دی ځکه چې ډیر لوبغاړي به له لوبې سره بلد نه وي.
د کونړ اوسیدونکو وایي د دې ولایت په مرکزی روغتون او روغتیایي مرکزونو کې د درملو د نشتون لستون سره مخامخ دي. دوی وایي چې په دوو مرکزونو کې د دوی درملنه نه کیږي. روحله انوري او نور تفصیل.
څلور پنځوس کلن احمد جان د اسدآباد په روغتون کې د خپلو درې ټپیانو سر ته ولاړ دی. دغه یوه مور، دوه زامن او یوه لور څلور ورځې وړاندې ټپیان شوي. د درملو د نشتون څخه شکایت کوي.
پټۍ لکه هغه روغ سړی جاړي، هغه مریض خو پرېږده چې هغه چغې په کم ځای کې اوري سړی سړه بدېږي که نه. یو مریض چې دی دا ځای سوره شوی دی، دا ځای او په وچه یاره سر کړی نشه نښه نه بده، هغه لږ چغې خدای زماړه چا قابو چاودلی و، هغه لی وی ګنډه و بس چې را ووت په اور کې ولیدو زمونږ زنانه چې کله هغه پټۍ له وکړلی
د احمد جان په خبره چې د پاکستانی پوز لخوا د توپ یو ربشتل شوی ګولۍ د ورور په کور لګیدلې ده چې یو 15 کلن وریری هم پکې وژل شوی و. په کونړ کې د مرکزی روغتون په ګډون ټول 28 روغتیایي مرکزونه موجود دي چې د خلکو په خبره په ټولو کې د درملو او نورو صحي اسانتیاو کمی موجود دی. د اسمار ولسوالۍ وسیدونکي ذاکر الله له درملو ډکې دوه خلطې په لاس کې نیولي، وایي دوه خزینه ناروغانی کلینیک ته راوستي خو درمل وجود نه لري.
دلته موږ مریضان راولو ټول دوایان د بازار نه اخلو، ستونزې ډېرې دي، دا خلک ټول بې وسه دي، بیچاره دي.
اختر محمد مومن هم د اسمار ولسوالۍ اوسیدونکی دی، وایي کله چې هم روغتیایي مرکز ته ناروغ راوسته ډاکټرانو ورته ویلي چې درمل نشته او له بازارې واخله.
قبل ورځې زه خپله ورغلی وم، حتی دغه د پرسټامول ګولۍ هم نه پیدا کېدلې. هغه خلکو چې مخکې بیا د بازار نه یو څه اندازه دغه کول، هغوی خلک اوس د بازار نه د دوایي د اخیستلو طاقت نه لري، مجبور دي چې کلینیک ته مراجعه وکړي او کلینیک والا تا ته ما ویل چې پرسټامول زه خپله ورغلی وم، پرسټامول ګولۍ ویل نه پیدا کېږي.
د دوی په خبره چې خلک غریب دي او هر سړی له شخصي درملتونونو د درمل واخیستلو او یا بل ځای ته د ناروغانو د انتقال وس نه لري، نو حکومت ته پکار دي چې په روغتون او روغتیایي مرکزونو کې د درملو او نورو اسانتیاو د کموالي ستونزه هواره کړي. په کونړ کې د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم مني چې کله ناکله د درملو د کمی سره مخ کیږي. د عامې روغتیا ریاست مرستیال عتیق الله شینواري ازادي راډیو ته وویل
دواګانې مخکې یو څه اندازه کمبود تو، خو اوس الحمدلله راغلي او بعضې وخت کې شارټیج دی او ګولۍ راشي او دوا راشي، هغه کې موږ بسنیو ځکه چې خامخا حجم د مریضانو زیاتی. نو
دا یوازې کونړ نه دی چې په روغتون او روغتیایي مرکزونو کې یې خلک د درملو له نشتوالي شکایت کوي، بلکې د کونړ گاوند نورستان کې روغتیایي کارکوونکو له نږدې یوې میاشتې په کلینیکونو کې د درملو له نشتون او صحي کارکوونکو ته د معاشونو د نه ورکړې له امله کاري اعتصاب کړی دی.
آزادي راډيو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. فرانسوی رسنۍ وایي چې د فرانسې په لیون ښار کې یو افغان له یوې اوږدې چړې سره نیول شوی دی. د نوموړي تر نیول کېدو مخکې په همدې ورځ د فرانسې په بل ښار نیس کې یو بریدګر یو کلیسا کې لږ تر لږه درې کسان د چړې په ګزارونو ووژل. د فرانسې ولسمشر د پنجشنبې په ورځ تر دې برید وروسته یو ور بیا ژمنه وکړه چې هیواد به یې له خپلو ارزښتونو تر شا نه سي. تفصیل له اجمل انه.
د فرانسې خبری اژانس وایي د دې هیواد لیون ښار کې د مشکوک افغان داسې مهال له یوې اوږدې چړې سره نیول شوی چې دودیزې افغاني جامې یې په تن وي او یو ښاري برقي باسیا ټرم ته پورته کېده. فرانسوي رسنیو ویلي د نیول شوي مشکوک افغان عمر شاوخوا شل کاله دی او له مخه د فرانسې د امنیتي ادارو تر څار لاندې و. په لیون کې یو سیمه ییز ښاروال د فرانسې خبری اژانس ته ویلي له دې مشکوک کسره دیر سانتی متره اوږده چاړه وه او د برید لپاره چمتو ښکارېده. تر اوسه پورې د فرانسې امنیتي ادارو دا نه دي ویلي چې د پنجشنبې په ورځ د دې مشکوک افغان نیول کېدل په همدې ورځ د نیس د ښار هغه برید سره تړاو لري کنه چې لږ تر لږه درې کسان پکې ووژل شول. په نیس کې یو تن د چړې سره یوې کلیسا کې پر خلکو برید وکړ چې د فرانسوي چارواکو په وینا د یوې ښځې سر یې پرې کړ. یو بل تن هم ځای پر ځای د چړې په ګزارونو وواژه او یوه بله ښځه یې سخته ټپي کړه چې وروسته یې ساه ورکړه. د انیس خاروال کریستیان استروسی ویلي مشکوک بریدګر وروسته له هغې چې د پولیسو په ډزو ټپي شو هم د الله اکبر نارې وهلې. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون له دې برید وروسته وویل هیواد به یې له خپلو ارزښتونو لاس وانخلي.
یو ځل بیا زموږ پر هیواد د اسلام پالو د تروریستي برید ګزار سوی دی. سهار یو ځل بیا زموږ درې هیوادوال په نیس کې ووژل سوه او دا ډیره روښانه ده چې برید پر فرانسې سوی.
نوموړي همدارنګه د ټولو ادیانو پر پیروانو ټینګار وکړ چې د بیلتون روحیه دې نه پالي. هغه چې د پیښې په ځای کې خبرې کولې وویل حکومت به یې فرانسه کې د مهمو سیمو لکه ښوونځیو، کلیساو او نورو ساحو د امنیت لپاره زرګونه اضافي سرتیري وګماري. د فرانسې برید په فرانسه کې دننه او نړیواله کچه غندل شوی. د فرانسې پارلمان د پنجشنبې په ورځ د دې برید د قربانیانو په درناوي یوه شیبه چوپتیا وکړه. د فرانسې د مسلمانانو د شورا استازي د انیس د برید د قربانیانو سره د خواخوږۍ په خاطر له فرانسوي مسلمانانو وغوښتل چې د میلاد النبي د لمانځنې غونډې د لغو وکړي. د ناټو عمومي منشي ان ستولتنبرګ د انیس برید غندلې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له فرانسې سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې د سخت دریسو اسلام پالو د بریدونه باید سمدستي ودرېږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي ښودلې او برید یې غندلې.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسل کې چې په نړۍ کې د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي او ځینو هیوادونو یو وار بیا محدودیتونه زیات کړي. په یوه تازه راپور کې د ماشومانو پر زده کړو د کورونا وبا د خپرېدو اغیز څیړل شوی دی. په هند کې پرون پنجشنبه په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 8 میلیونو واوښت. تر اوسه پورې په دغه هیواد کې چې 1,300,000,000 نفوس لري 1,60,000 تنه په دې وبا مړه شوي دي. اوس تر هند یوازې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا پیښې ډیرې دي. اسمت سروان او نورو تفصیل.
د کورونا وایرس د خپرېدو لپاره تر اوسه پورې په بېوزلو هیوادونو کې د ماشومانو د تعلیمي کال نږدې 4 میاشتې ضایع شوي دي. یونسکو، یونیسف او نړیوال بانک په خپل ګډ راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ یې خپور کړ د نړۍ په 150 هیوادونو کې د ماشومانو پر زده کړو د کورونا اغیز څیړلی دی. په همدې حال کې د کورونا د پیښو د بې ساري زیاتېدو له کبله اروپایي هیوادونو پر خپلو خلکو محدودیتونه زیات کړي دي. هسپانیا بیړنی حالت اعلان کړی او فرانسې خپلو اتباعو ته امر کړی چې له کورونو ونه وځي. په چک جمهوریت کې پوز موقتي روغتونونه جوړ کړي ځکه چې اټکل کیږي چې د دغه هیواد روغتیایي سیستم به له بحران سره مخامخ شي. په اروپا کې د کووید 19 د قربانیانو شمیر په بې ساري ډول تر 2,500 اوښتی دی. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې له لاتینی امریکا وروسته اوس د اروپا په لویه وچه کې د دې ناروغۍ ډېرې مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د روغتیا نړیوالې ادارې د نړۍ له مشرانو غوښتي چې د کورونا ویروس د لا زیاتې خپرېدا د مخنیوي لپاره لا جدي اقدامات وکوي. په امریکا کې یوه څیړنه ښیي چې له ماسک څخه کار اخیستل به تر فبروري پورې نږدې 1,50,000 تنه وژغوري.
دا څېړنه چې په نیچر میډیسن نشیه کې خبره شوې په تیرو اتو میاشتو کې د راټولو شویو احصایو پر اساس شوې ده. دا څېړنه شي حتی که ځینې روغتیایي تدابیر عملي شي تر فبروري پورې به په امریکا کې شاید قربانیانو شمېر نیم میلیون تنو ته ورسیږي، خو که په سلو کې پنځه نوي خلک ماسک وکاروي او ځینې فعالیتونه بند شي دا شمېر به تر دې ډېر لږ شي. په امریکا کې د کووید 19 د قربانیانو شمېر څه باندې 2,250,000 ته رسېدلی چې تر بل هر هیواد ډېر دی.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د بدخشان چرواکی وای د یفتلی بالا په دوآبه سیمه کې پرون شلتنه وسله ول طالبان په هوایی حمله کې وژل سوي دي او وطن نورو ټپیان سوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د کاپیسا ولایت امنیه قمندان فرید احمد مشعل له دوو نورو کسانو سره د طالبانو په یو غلچکی برید کې ټپي سو. چرواکی وای په دې اړه پلټنې روانې دي. په پرمن ولایت کې چرواکی وای 15 تنه د یو 28 کلن کس د وژل کېدو په تړاو نیولي. دوی ورځې مخکې یو ځوان په چاریکار کې په ډزو وژل سوی و. آذربایجان د هغو 9 سرتیرو مړي چې په لانجمنه سیمه ناګورنو قرباخ کې د جګړې په نتیجه کې وژل سوي و ارمنستان ته پرون وسپارل. بیلاروس له روسیې پرته له نورو ګاونډیو هیوادونو سره خپلې پولې وتړلې او د بلغاریا ولسمشر وروسته له هغې ځان قرنطین کړی چې د دفتر رئیس یې په کرونا وایرس اخته سو. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو واورید. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه لوستلی سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د دې خبرونه د راپورونو او تحلیل برخه پېته ورسېده. په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خبريږي. نیمه نړۍ او کور کلی.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست. د خبرونه واګمی جوړ کړی د اوزه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. د دې اونۍ د خبرونه موضوع په لارو او کوڅو کې د خزو جنسي زورول دي. خزې د امنیتي سنځو سربیره په لارو او کوڅو کې له جنسي زورونې سره هم مخ دي. ول یو شمیر ځوانان په لارو او کوڅو کې خزې او نجونې جنسي زوروي.
کورونی سم روزنه ورکړی وای بچي به په دغه ډول جنسي انحرافونو ناخته کېدل.
د ځوانانو سم روزنه لکم ځای پیلېږي او د کورنۍ ونده د ماشومان په روزنه کې څومره اړینه ده.
بیا هم په درملنه کې او تربیه کې کورنۍ ونډه او نقش لري.
د نجونو او ښځو په وړاندې څنګه کېدای شي د جنسي زورونې پیښې راکمې شي؟
دا په کار دی چې حکومت هم بدې باندې باید توجه وکړي.
موږ هڅه کوو چې دغه پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس په راپور لوګمی وورو چې دی وینجلې په حق پیدا کیږي.
د معلم ورځ وا او زم مکتب ته تلم یو غټ کې کم را سره وم. یو لیک را پسیراتلو چې ډېری بد خبرې کولې او دا دومره شاله و چې هیڅ په خبره باندې نه پوهیدم. دا څو زګا ما پسې راغی. زه ډیر په قار وم. د سرک سر ته چې ورسیدم کیک می د کراچۍ په سر کې کی خود او د کراچیون ګلاس می واخیستل. دی باندې می وار کړ. دا ګلاس خو دی باندې غوړ نه لګید خو ګلاس مات شو. همدغه و چې دا هلک لاړ او ما شایي پری خود.
دا سیدا و چې دولسم ټولګي کې زده کړې کوي. د هغې په خبره هر ورځ د جنسي زورونې سره مخ کیږي. له کوره تر ښوونځي په لاره کې د هلکانو او ان سړیو له خوا ورته بدې خبرې کیږي. له بلې خوا زرمینه هم په لارو او کوڅو کې د جنسي زورونې نه سر ټکوي او په دې اړه راته وایي.
د ملي بس موټر کې ناستوم او کله چې د ملي بس تیریده نو هلته ترافیک پرې نه خوته. ویل چې ځکه چې موټر مو غټ دی او د دې لار نه تیریږي نو کل کله چې هغه ورته ویل چې نن دی ونه اخره ورځ ده نو کول شي چې لطفا مونږ پرېږدي دې په ځای چې هغه قانوني کړنلارې یعنی د مراد کې په هغه عمل باندې مختلف شي په ما د ترافیک ستر کې ولا کې دی ویل چې ته څه وایې چې موټر پرېږدم کنه یعنی زه څه کارا چې زه د پرېکړه وکم چې باید لوی موټر په دې لار پرېخوتل شي کنه خو فقط هغه زایمت دی چې دی غوړي په یو ډول نه په یو ډول هغه خپل خبر ورسوي
دا چې ولې یو شمیر نارینه ځان ته حق ورکوي چې د بل انسان د آزار او اذیت سبب دي شي آیا دا خبره د کورنۍ په تربیه پورې تړاو لري د هلمند ولایت اوسیدونکو ملاله اسحاق زی چې د دوو لونو او څلورو زامنو مور دوای ک کورنۍ د ماشومانو په روزنه کې خپل مسولیت سم تر سره کړي نو د نجونو او ښځو په وړاندې به د جنسي زورونې کچه راټیټ شي هغه د یوې مور په توګه وایي
یو مور پلار ته پکار دی وخت چې اولاد پیدا کیږي او خصوصا د وو کالو څخه یعنی قانوني د وو کالو څخه اولاد یو دغه ضرورت لري چې باید په یو چوکاټ راوستل سي یل دوی ته باید وو کلن څخه تربیه او تعلیم ورکول سي چې څنګه چې په کور کې مور او پلار او خوند ورون ور باندې ګراندي دغه څه باید باندې فکر وکړي چې یو انجلی کا مکتب ته زی هغه هم په کور کې ورور لري مور لري پلار لري دا څه دوی قیاس وکړي چې د دوی د کور د خپل د هغه بیا د بلوکان چې دینجونو د سبب او د آزار اذیت ګرځي دوی کدا څه قیاس وکړي چې دوی د کور یو خور یو لور دوی ولار سي مکتب ته او دوی ته حزیت او آزار او پیش سي دوی سره کوم عکس العمل اجرا کوي نو دا په کار دي چې باید فامیلونه خپل اولادو ته سالمه تربیه ورکي او دا په کار دي چې حکومت هم بده باندې باید توجه وکړي
په دا ورستیو کې د کابل د لارو او کوڅو د ناامنیو خبرونه اوریدل کیږي په خاص توګه د شپې مهال لارې او کوڅې ناامنه او خلک لدی کابل زیات اندېخمن دي خود خزو او جنو په وړاندې بیا دا ستونزه څو چنده زیاته ده د نه یوازې د شپې لخوا په لارو او کوڅو کې د غلو او شکمارو د برید تر ګواښ لاندې دي بلکې په رڼا ورځ هم له ستونزو سره مخ دي ښځې او نجونې د ښوونځي پوهنتون کار د سودا اخیستو پر مهال او نور اکثره ځایونو کې د جنسي زورونې سره مخامخ کیږي د ښځو چارو وزارت مسلکي او د پالیسۍ مرستیال سپوږمۍ وردګ هم د ښځو او نجونو په وړاندې ستونزې مني خو وایي کره شمېره نه ده معلومه چې هر کال څومره ښځې او نجونې جنسي زورول کیږي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یا یوناما د 2000 میلادي کال په راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د جنسي زورونی او تاوتریخوالی د نه راپور کېدو په اړه اندېښنه لري په راپور کې راغلی چې خزې د جنسي زورونی موارد ځکه نه راپور کوي چې د جنسیت پر بنسټ ناانډولي په ټولنیزو نورمونو کې توپیری چلند موجود دی او جنسي زورونکو ته په بدسترګه کتل کیږي او له همدې کبله خزې معلوماتو او خدماتو ته لاسرسی نشي موندلی د دې ترڅنګ د زورونکو نه مجازات کېدل هم د تاوتریخوالی او جنسي زورونی د زیاتې دو لاملونه ګڼل شوی دی خځې او نجونې تر ډیره د جنسي زورونی موضوع له هیڅ سره نه شریکوي په تیر بیا دا موضوع په کور کې نه یادوي ځکه چې دوی ویره لري که دغه موضوع له کورنۍ سره شریک کړي نو کېدای شي کورنۍ ورته نور له کوره بهر د کار یا زده کړو اجازه ورنکړي بهشته چې په یوې غیر دولتي ادارې کې دنده لري وایي له ورته ستونزو سره زیاته مخ شوې ده
د کابل هیڅ یو ځای او کوڅه یې امن نه دی سوزله دا مشکل نه مخامخ شوم سوزله کله چې له دفتر نه کور ته راتلم له نامعلومو کسانو له خوانه تقریبا شوم
د ښځو چارو وزارت مرستیال سپوږمۍ وردګ د خوځو په وړاندې شتستونځي او ننګونی زیاتې بولی هغه وایي یاد وزارت د دغه ستونزو د لمنځوړلو لپاره عامه پوهاوی کړي او د خوځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو لپاره نوري برنامه هم په پلان کې لري
موږ د عامه پوهاوی لپاره د دغه ډول زوراونه نه د مخنیوي په خاطر مو ډېر ځله تلویزیونی سپورتونه نشر کړي خبره کړیم دي د رادیو د لارې خبره کړي دي او کله چې مو په خار کې او په ولسوالیګانو کې مقدمه په هاوی پروګرامونه درلودلې د دې په اړه کې معلومات خلکو ته ورکړي چې څومره سبب د رواني او روحي مریضۍ او ګرځي او څومره نجونې او ښځې په لا وظیفه خپل دند او د مکتب ته او پوانتون ته تاګ نه منصرف کیږي نو په دې اړه ډېر معلومات ورکړي دي خو ضرورت دی ته دی چې په د معرف ته خو هم په خوانځي کې د معلومات وړاندې شي او هم د جماعتونو د خو ټول کورنۍ ته د معلومات وړاندې کړي.
د خو په وړاندې تاوتریخواله او زورونه د قانون خلاف عمل دی، نو ځکه د دې عمل تر سره کوونکی د پولیسو لغبرګون سره مخ کیږي. خو دا چې پولیس د جنسي زورونکو خلاف کوم قانوني اقدامات کولای شي او د ښځو او نجونو شکایتونو ته څنګه رسیږي، دا به د کورنیو چارو وزارت له ویان طارق آرین نواورو.
مونږ هر ورځ ځینې کسان چې هر اونۍ هر میاشت چې د آزار راځیت په برخه کې هغوی دخیل دی، مونږ نیولې دی او مونږ نیسو او هغوی سره قانوني چلند کوو. د مجرمینو په منځ کې داسې کسان ډېر موجود دي. بلې،
اوس به په دې اړه د عامو خلکو خبرې واورو چې د ښځو په وړاندې جنسي زورونکو ته څه ډول غبرګون ښایي او دا کار په کومو کسانو پورې تړلی بولي.
زمانو محمد اغل مراد د لغمان ولادت کرغوی ولسوالی اوسیدونکو د انجونو سره کوم غیر اخلاقی ناوړه چلن کیږي د اصلا حس د منولو وړ نه ده. موږ باید د وی خورې وی مور لاسنیوي کړو نه دا چې خغه تهدید وګخو.
زمانم مدینه ده د کارتینه اوسیدن که یما اوس محل خو موک پولیس ته هم شکایت نشو کولای ځکه د انجونو او خزو په زورونو کې پولیس هم ډیر لاس لري.
تاوتریخوالی د ټولو انسانانو په وړاندې یو غیر مناسب عمل دی. همداشان د ښځو په وړاندې هم هر ډول تاوتریخوالی غندل شوی. په خاصه توګه د ښځو او نجونو په وړاندې جنسي تاوتریخوالی د ارواپوهانو له نظره د رواني ناروغانو کار بلل کیږي. په دې اړه زموږ همکاري وګمی د رواني ناروغي متخصص ډاکټر شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې ده. په ګډه به واورو.
عظیمی صاحب که په سر کې راته وواییاست چې د ښځو او نجونو جنسي زورونه د اروایي پلوه د څه ډول اشخاصو کار دی؟
له بده مرغه ووایم چې د ښځو او نجونو زورول او عزت کول د هغو خلکو او هغو اشخاصو کار دی چې سمه روزنې نه ده لیدلې، په کورنیو کې په عیني شکل او ډول تاوتریخوالی یا آزار او عزت کیږي. په درېیم مورد هم د ټولنې او د فرهنګ مسله ده چې په دې برخه کې هم له بده مرغه ووایم چې د ښځې په اړوند پېژندګلوي د ښځې تعریف تر ډېره د پوره دی افغان انسان لپاره دی وی مړی او دی تومی حیثیت لري. خځه یعنی خځه خو به مغه متل د چوي چې خځه د کور دی ګور. دغه ذهنیت او دغه فکر متاسفانه د لامل سوی چې سبا خځه په کورنیو کې په ټولنه کې د سړکونو په سر او په ادارو کې ضرورت کی.
کوم کسان چې په دغه ناروغي اخته دي، یعنی خځه او انجونی په لار او کوڅو کې ضروري، دوی خپل پوهیږي چې رواني ناروغان دي او باید تداوی شي.
په دمرغه وایم چې د دې لوی علت او لوی انګیزه په عمومي ډول هغه موارد چې ما اشاره ورته وکړه، اما په اختصاصي ډول د اروپایي نظر جنسي انحرافونه او شخصیتي ګډوډي یا اختلالونه دي. یعنی هغه افراد او اشخاص چې د ټولنې عزت شخصیت لري یا نارسست دي، ځان غوښتونکي دي، یا هغه افراد او اشخاص چې په جنسي انحرافونه او جنسي ګډوډي لکه سادیزم، لکه مازوخیزم، لکه د ماشومانو زورول یا نورې ګډوډي دي، اروایي جنسي ګډوډي دي، که په وخت یې دغه ډول کلین تر سره کوي. له بده مرغه نه ډیری هغه خلک چې فیدوفیل دي یا سادیست دي یا مازوخیست دي، دا درې وړه جنسي اختلالونه ګډوډي دي. دوی ډیر ځله نه پیژدا ناروغي ده، ډیر ځله په دې نه پیژدا ستونزه ده. ماته مثلا ډیر ځله دا خلک راغلي ماته ویلي دي چې زه نه پوهېدم چې دا ناروغي ده. زه چې دغسې یو کار کوم خوند راکوي، مثلا ښځه زوروم خوند راکوي، ښځه هم خوند راکوي، په بد ډول جنسي اړیکو سره نیسم خوند راکوي، او زه اوس تازه پوه شوم چې دا ناروغي ده، زه غواړم دا مشکل حل شي. یعنی ډیر ځله دوی نه پوهېږي.
آیا کورنۍ کولی شي چې د خپل ماشوم په سمه روزنه هغه په راتلونکي کې له دې ناروغي وژغوري؟
تل شکه کورنۍ مکولې سي چې خپل انجونې خپل اولادونه خپل کوچنيان وروزي. په مکتب کې په خوندزي کې هم باید دا مورد په نظر کې ونیول سي. په نصاب کې کورنۍ اولادونه ته موږ باید خپل اولادونه ته خودي دفاع یا ځاني دفاع یا ځاني له ځانه دفاع ورزده کو چې دوی څنګه په لفت کې، څنګه په پارک کې، څنګه د سړک په سر، څنګه په یو اداره کې، څنګه له ځانه دفاع وکړي، څنګه د مسله مو سره شریکه کړي او ونه ډر که احيانا یو انجلې یا یو ښځه په خپل دفتر کې ځان دا اعتراض پو وکړي او کورنۍ ملاتړ ورسره وکړي، رسنۍ او مبادلي عدلي بنسټونه کومه کو سره وکړي، دا ستونزه حل کړي.
د د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ په دیخ پرونه کې چې د خزو او انجونو په وړاندې جنسي زوراوني ته ځنګړي شوی و دی پایلې ته ورسیدو ک کورنۍ په خاصه توګه مور او پلار د خپل اولادو سمي روزنې ته پام وکړي پر راتلونکو کې به د خپل لونو او نور انجونو په وړاندې د جنسي زوراوني کچا کم کړي وي د خبرونه هم دومره و تر بیا د خدای پامن
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو دا کور کلی یوې بلې خبرونې ته هرکلای کوم. آیا داسې کسان مو لیدلی چې خپل اولادونه په نیمایي کې له ښوونځي څخه وباسي؟ د ماشومانو د زده کړو مخنیوي کومې ټولنیزې ستونزې راولاړولی شي او څنګه خپل اولادونه د زده کړو دوام ته وهڅوو؟ نن همدا موضوع څېړو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او لا ټولنپوه سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه همایون هیواد یې وړاندې کوم. په پیل کې راپور له مریم توخی
قدر من دوستانو زده کړه د زړونو او ذهنونو رڼا ده. ژوند ته معنا او ارزښت ورکوي. چلند او خویونه مسموي. حق او باطل راپیژني. د پرمختګ او بریا هڅو ته مرسوي. دینی، اخلاقي او ملي ارزښتونه له یو نسل څخه بل نسل ته لیږدوي. د ماشومانو د حقونو کنوانسیون چې افغانستان هم تصویب کړی دی، ښوونه او روزنه د هر ماشوم حق ګڼي. همدغه کنوانسیون والدینو ته د خپل اولادونو لپاره د دوی په خوښه او ژبه ښوونه او روزنه او ښوونځی لرل د هغوی حق بولي. خو بیا هم ځینې کورنۍ د بیلابیلو دلایلو له وجې خپل ماشومان په نیمایي کې له ښوونځیو وباسي، چې د کورنیو دا کار د ماشوم راتلونکي ته ډېر زیان رسوي. د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی زاخل چې په ماشومتوب کې یې کورنۍ له ښوونځي ایستلی داسې وایي:
مکتب مې یو درې سم په پېښور کې ویلی، بعد له هغې پاتې پاتې خو په دې سه چې مکتبونه هم نه و دي مونږ په دا کلي کې. اول کې بیا مکتب جوړ سو په ساحه د چونغار کې، هلته هم داسې پټیو کې به سره راټول سولې. داسې مکتب هغه نه و، نو مسخت یوه ورځ به و او جمعه به نه و. ذاتي پاتې اقتصادي مشکلات هم و، د کور مشر وم، ذاتي پلار هم یوه زره و، ذاتي مجبور دي قانې ته سومرس. یاره تقریبا څوارلس پنځلس کلو سن به و، بیا مې د قانې شروع کړ، مکتب مې خوش کړ. یعنې خو مکتب مې ونه ویل، نو پښیماني ده. نو اوس مشکلات هم دغه دي چې بیسي واده پاتې سو، بیسي واده انساني چې هم نه جوړیږي.
همدارنګه د لغمان ولایت اوسیدونکي شریفه چې دولس کاله عمر لري او په پنځم ټولګي کې وه، پلار یې د دې لپاره له ښوونځي ویستلې ده چې مور یې په کور کې یوازې او نور واړه ماشومان لري.
پخوا تلم او اوس نه ځم. پلار مې د مکتب نه وباسلم او وی ویلې چې هلته دې مور ده، تنه ده او ورسره کومک وکړه، او نه مې پرېږدي چې مکتب ته لاړه شم. خویندې مې وړکې دي، نو نشه کولی شم چې مکتب ته نه مې پرېږدي. صنفیانو پسې مې خفه یم او معلم پسې مې خفه یم، درس پسې مې خفه یم. ډېره لایقه وم، ډېره لایقه وم، مکتب نه وباسلم، درس مې زر زر زده کېده، خو هغه ومه، خو پلار مې وباسل. پلار ته مې ویلې، پلار مې ویلې نه، ستا نه پرېږدم مکتب ته. پنځم سم کې وم، مکتب ته پرېښي مې، په آینده کې غوښتل مې چې ډاکټره شم. لیکن ته ګورم او خپل ځان ته ګورم، بیخي شرم راځي راته او بیخي مې زړه ځوري.
زده کړه نه یوازې د کورنۍ یا خپل شخص د پرمختګ سبب کیږي، بلکې د ټولنې او هیواد د ښه راتلونکي سبب هم کیدای شي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی محمد ظاهر وایي چې ځینې کورنۍ هم د ځینو دلایلو له وجې خپل ماشومان له ښوونځي وباسي.
د دې علت فقر دی، یا بعضې خلک اقتصادي تقاضا نه کا، تعلیم مصارف غواړي، کتاب غواړي، امکانات غواړي. ډېر خلک د فقر سره مخامخ دي، نو بنا ان یو اساسي علت همدغه دی چې د فقر دي. نشکالش تعلیم کن. او دوام موضوع داشته داشت با افغانستان که دوغو جغرو دی دوغو تعلیم اهمیت تمان زوارایده. اخلاق مایوس دیدی مایوسیت با بنا باندی نگواری چه خبر اولادون و رواج چه ویزه که وی دزای مال تیو مایو بود مال داد تکاله که وی پتراب که با خاریاتو که شدی دزای می میستریشی و رادیو جورا که یو تلفن جور که تکنیک زد که یه موتور تکنیک جور که بگات روده راودی. اگه تعلیم مقدسه نده ورته توزیع کلاهی چه بودو تعلیم که داغ مزایا ویدی داغ گاتی دی داغ چه دی خلق مغزون اخلاقی او دی تعلیم با اهمیت باندی پویشی دی تعلیم اهمیت و پیجن دی تعلیم اهمیت با ملک نده پیجن دل شوایل مدرن دی ور پیجن دل.
څرنګه چې دا یو مشهور متل دی چې د زنګو څخه خطر ګوره علم زده کړه، داسې کورنۍ هم په ټولنه کې شته چې سره له ډېرو ستونزو بیا هم خپل اولادونه له درس او ښوونځي څخه نه باسي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي هیله په دې اړه وایي:
زه په اولادو باندې ډېر زیات کوشش کوم او متوجه ورته یم، باوجود چې د هغوی پلار هم مړ دی، نشته په دې دنیا کې، او زه خپله هم کار کوم او هم د اولادو مسؤلیت مې په غاړه دی، او زه غواړم چې اولادونه مې درس وایي، مکتب ډېر زیات کوشش کوم. ځینې خلک ما ته وایي چې دغه اولادونه دې په یو هغه کې مستري خانه کې شامل کړه، هغه که چې دوی یو شخصي کار او یو کسب زده کړي، مکتب څه په درد نه خوري چې تحصیل مو کې تعلیم مو ته خپله مجبوره مې، یعنی کونډه مجبوره یې، او اولادونه به ستا سره کومک شي. خو نه، زه خپل زما په خپل فکر باندې زه په ځان باندې ډېر زیات فشار راولم، خو غواړم چې اولادونه مې درس او تعلیم وکړي. ځان سره همدا هغه کوم چې خیر دې ما باندې سخته تیر شي یا مشکل تیر شي، نو سبق به دوی آینده روښانه ای، او دوی به د تحصیل او تعلیم خاوندان شي په خیر سره.
د کورنۍ ملاتړ په هر برخه کې د اولادونو لپاره اړین دی، په ځانګړې توګه د زده کړو په برخه کې. د کونړ ولایت اوسیدونکی زاهد الله وایي چې که کورنۍ د ملاتړ نه وای کړی، دای به اوس دومره بریالی نه وای.
زه الحمدلله تر شپاړسمه مې زده کړې کړې د انګلیسي ادبیاتو څخه فارغ یم، لغمان پوهنتون نه. شکر دی ټول سپورټ تر اوسه زما خپل فامیل کړی دی، او همدا تر اوسه چې څه یو دا ټول زموږ د فامیل برکت دی. زما کاکاګان مې، پلار مې، ورونه مې، خدای دې ټول د ډېر عمر ورکړي. د دوی ټولو سپورټ او د دوی ټولو حمایه وه چې زه یې تعلیم ته تشویقولم، زه یې مکتبونو ته تشویقولم، کورسو ته. همدغه لامل و چې زما خپله د پوهنتونه سند ترلاسه کړو، تر اوسه پورې زه لیسانس یم. کورنۍ مور د اولادونو دپاره باید حد اقل تر خپله وسه پورې کوشش وکړي، تر څو بچانې تعلیم وکړي، که هغه جنکۍ یا هلکانې باید په دواړو باندې تعلیم وکړي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت، او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خپرونه واورئ.
درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په اړه د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم.
نوم می فضل الله فقیر زیده، د کابل اوسیدونکی هم د پنځمې ناحیې. دا خو ښه کار نه ده، خلک باید په خپلو اولادو باندې تعلیم وکړي، ولې چې علم د اسلام له نگاهه علم فرض ده.
می احمد الله ده، د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم، فعلاً د کابل پوهنتون انجینری پوهنځي کې محصل یم. دا خبره د موضوع چې ځینې خلک خپل ماشومان په وړکتوب کې سیاحت ځان شپږم سپیا نیمایي زده کړې کوي، دا زما په نظر ښه کار نه ده، ځکه چې یا درس پې وایي یا تر سره پې ورسوه، او دومره صبر دی نشي کولی چې هر د خپل درس سر ته ورسوي او بیا د خپل آینده جوړه کړي.
تورې حمزه بهار یم، د لوګر ولایت اوسیدونکی. مور او پلار باید پام وکړي ساتي د اولادونو راتلونکي ته فکر وکړي، اولادونه ولېږي زده کړو ته او زده کړې پرېږدي چې ترسره یې کړي.
دا چې ولې ځینې کورنۍ په نیمایي کې ماشومان له ښوونځي څخه وباسي، دا دې کار پایلې څه کېږي، او کورنۍ د خپلو اولادونو د زده کړو د دوام لپاره څه کولی شي، په همدې اړه زموږ همکاري مریم توخی د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې له استاد پوهندوی زلمی هوتک سره مرکه کړې چې تاسو اورېدو ته رابولم.
پایل کې ودا سپوښتنه مطرح کو چې ولې ځینې کورنۍ د خپل اولادونو کاغل یا لک وی کنجلی وی د تحصیل معنی کې، یعنی په پایل کې پریږدي چې تر څلورم او پنځم یا شپږم یا نهم لسم پورې وي، باید هغې بیا ورته وخت نه ورکوي او د تحصیل معنی کېږي، علت به څه وي؟
یو وخت دا ده په دې ټولنه کې بعضې سنتونه
یعنی بعضی ارزشونه یا دست عرف و عادت حاکم دی چغه نه غواړي چې اولاد یې تحصیل تر یو ځایه رسیږي پنځم شپږم یا بعضې وخت تر دولسمه پورې و همدغه بس ته نوشته یې زده کړه خط یې زده کړه باسواده شو نور یې څه دوهم اقتصادي اړخ لري مثلا ډېر وخت کېږي چې کورنیو دا تجربه کړې ده په خپلو بچیانو تعلیم کړی تحصیل یې کړی مصرف یې پرې کړی پیسې یې نه درلودې قرض یې اخیستی دی وخت چې فارغ شوی بېکاره ده بل دا چې په دې ټولنه کې ډېر ماشومان نن د کورنیو هغه متکلف دوی دي تاسو ورشي پلار شهید ده ورور شهید ده مشر څوک نه لري همدغه دوه درې ماشومان سهار وزي یا سپندیګري یا مستري توب یا نجاري یا شاګردي یا پلاستیک فروشي دغه ګرځي چې بیګا پورې سل سل روپۍ او درې سل روپۍ خپل کور ته درې نفر راوړي دا یې بل اړخ د دې په خاطر هم سنتونه هم اقتصاد هم ټولنه هم ناپوهي د پوهې دغه ډېره ټیټه کچه په افغانستان کې ده
استاد دا چې کورنۍ خپل اولادونه تر یو څه پورې یعنې زده کړو ته پرېږدي بعد هغې د زده کړو دوام ته یې نه پرېږدي دا به کوم بده عواقب ولري ټولنې ته خپله شخص ته او کورنۍ ته
ډېرې ناوړې پایلې لري اول دا چې دا ماشوم په همدې ټولنه کې ژوند کوي هغه ګوري هره ورځ ولې دا استعداد نه لري توان نه لري د دې وړتیا نه لري چې دا تعلیم او تحصیل وکړي دا ټول لري همه څوک یې نه پرېږدي دا د رواني لحاظه سخت نرمه کېږي او قدا اخلي ګوري د ده همزولی په مکتب کې ده د ده همزولی په موټر کې ده د ده همزولی سبا وزي دی او چوکۍ شاته او دی په تیلو کې غوړ یا نجاري شاته په ګرد خاوره کې پټ یا په ګلکاري کې مصروف دا د روان خرابوي ده یو دوم د اقتصادي د لحاظه وخت چې ویني چې د ټولنه کې مثلا 50% دغه ماشومان یا تنکي ځوانان یا ځوانان په هغه کارو بوخت چې نه باید بوخت وي تعلیم نه کوي یا تاسو 50% د هیواد هغه قوه استعداد نیرو دا تاسو په بله لاره بوت دا سبا د هیواد خو سرعت ته ضرورت لري ټکنالوژي ته ضرورت لري علم ته ضرورت لري پرمختګ ته ضرورت لري په چای کوي خو منابع بشري خو همدغه ده نو همدغه انسانان باید دغه ماشین شاته ودرېږي دغه انسانان باید فابریکه جوړ کړي دغه انسانان باید سړک جوړ کړي دغه انسانان باید تعلیم وکړي نه لري بیا مجبور سي چې بیرون به کدونه راغواړي دا اقتصادي ناوړ هم اقتصادي هم رواني هم اجتماع هم ټولنې هم حکومت هم په مجموع کې افغانستان ته دغه ټکر ضربه ده
کورنۍ ماشوم چنغه خیز ده کړو کړی زمينه ورته برابر کې څومره رول لري کورنۍ په دې برخه کې
اولين بستر کورنۍ ده کورنۍ زنګو ده هغه زنګو ده چې ماشوم ته تربیه کوي هغه ځای ده چې انسان دلته پرورش پیدا کوي وده کوي دلته ذهنیت تخلي دلته د خپل لارې یا تګلارې هغه مسیر د خپل تعیینې نو کورنۍ وخت چې موږ وایي زنګو موږ ماشوم څنګه په غېږ کې ونیسو څنګه یې لوی کړو څنګه یې تربیه کړو کورنۍ ده کورنۍ چې هر څومره ښيي چې هر څومره با آګاهي چې هر څومره خپل ماشوم تشویق کوي ترغیب کوي لار ورته پیدا کوي دغه تهداب ده اساس ده که موږ تهداب ښه کېښوده نو واضح خبره چې موږ ټولنه به ښمي ډېر مؤثر نقش ډېر ښه نقش ډېر ښه اغېزه کورنۍ لري نه طرف په زده کړو کې په شخصیت کې په تعلیم کې په تربیت کې په کار په ټول کې او خصوصا د تعلیم او تربیه د زړه کړو لپاره هغه ولینه بستر کورنۍ
اوس څه کول پکار دي
رسانه مطبوعات مذهبي شخصیتونه مدني نهادونه دا ټول لاس په لاس باید شي چې یو ښه بستر یو ښه ذهنیت یو ښه لاره د ماشومانو لپاره د زده کړو لپاره موږ برابر کړو دا یې د حل لاره ده
ډیر زیاته مننه
تاسو نه مننه
درنو اوریدونکو دا واده دیونه د کور کلی خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
صبر وکړه خدای برا ولی دوران اوس می سخت نه چاری داشن خاله اوس می سخت نه چاری داشن خاله سخت نا چاری داشن خاله زما سخت نا چاری داشن خاله مالی دلی دسرو سرو بازار جوړ دی پکې نکې هم پیزوان مالی دلې د سرو سر بازار جوړ دی پکې نکې هم پیزوان لاس می بند سړو می ډېر دې پریشان دستا حسن خدالی داشن خاله صبر وکړه خدای برابلی دوران اوس می سخت ناچاری داشن خاله اوس می سخت ناچاری داشن خاله سر بندی داشن خالے صبر